امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اردوونکو السلام علیکم، دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. زه خل خانم، تاسو ته د کوشنی اختر د لومړۍ ورځې مبارکي وایم. د خبرونې په پیل کې به د خبرونو خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم، کوشنی اختر مو مبارک. چین د افغانستان او پاکستان ترمن د تشنج د ختمولو په خاطر ډیپلوماتیکي کوشش پیل کړی. د پاکستانی قوا او لخوا د ایران د ډرون الوتکې له ویشتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د متحده عربي اماراتو لوړ پوړو مقام خبرداری ورکړی که قطر ټول شرطونه ونه مني خپله لاره بورنه جلا کړي. پوره خبرونه: چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تشنج د کمولو په منظور پرون رسمن هلې ځلې پیل کړې. د چین خارجه وزیر وانګ ای د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د خبرو وروسته ناوخته اسلام آباد ته ورسېده. چین وایي کوشش کوي چې افغانستان او پاکستان دواړه وهڅوي چې خپل اختلافات رفع کړي او د سولې د راوستو او د ټیروریزم په ضد ګډه مبارزه وکړي. بیجنګ خپل ډیپلوماتیکي کوششونه په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي او ذات البینې تشنج ورځ په ورځ زیاتېږي. وانګ ای د جمهور رئیس اشرف غنی او لوړ پوړو چارواکو سره وکتل او د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په اړه ورسره په تفصیل وغږېده. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د افغانستان استخبارات په دې تورن کړل چې په خپله خاوره کې د هغه په وینا د ټرورستانو سرپرستی کوي. په دې هفته کې د پاکستان لخوا د یوې ایرانۍ ډرون الوتکې له راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی او ډېر امکان لري چې اړیکې لا نورې خرابې شي. فکر کېږي چې د ایران ډرون الوتکه د پاکستان هوایي قواو د سه شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان په نارامه سیمه کې راغورځولي. په بلوچستان کې نه یوازې دا چې د ایران ضد سنی کردان او د پاکستان مخالف بلوط ملت پال فعالیت کوي، د وسلو مخدره موادو قاچاقبران هم دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. ایران په پاکستان تور لګی چې د بلوچستان پر امنیتي قواو وسلوالې ډلې حملې کوي او مخه نه نیسي. ایران د پاکستان په خاوره کې دننه د حملې ګواښ کړو. ګمان کېږي چې پاسداران انقلاب له ایراني ساق ډرون الوتکو نه د افغانستان او پاکستان د سرحدونو په اوږدو کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو په ضد استفاده کوي. پاکستان د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کرم ایجنسۍ کوټه او کراچۍ کې د جمعې په ورځ د مرګانیو حملو په تعقیب د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د خپل سرحد امنیت ټینګ کړی. ټوپکوالاو د جمعې په ورځ ناوخته په کراچۍ کې 15 پولیسان ویشتل او 13 کسان په کوټه کې ووژل. د پاکستان د پوځ وایم تورن جنرال آصف غفور الزام ولګاوه چې حملې د هغه په وینا د افغانستان په خاوره کې موجودو وسلوالو جنګیالو تنظیم کړی وي. اسلامي دولت او جمعیت الاحرار او جمعیت الاحرار پاکستانی ذمواری قبول کړی ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي لارل میلر د جمعې په ورځ ناوخته استعفا ورکړه، خو پر ځای بل څوک نه دی نومول شوی. میلر په داسې حال کې استعفا کړې ده چې متحده ایالات افغانستان ته د زرهاو نورو امریکایي عسکرو د لیږلو لپاره امادګي نیسي. د پولیټیکو ویبسایټ رپورټ ورکړ چې د ځانګړي استازي کار او وظیفه اوس د خارجه وزارت د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا له دفتر سره یو ځای کیږي. د رویټرز خبری آژانس د شنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو د خارجه وزارت د دولت د وزیر انور ګرګش له قوله رپورټ ورکړ که قطر د سعودي په مشرۍ د عربو د ائتلاف دیارلس شرطونه چې د جمعې په ورځ یې ورته وړاندې کړي په ټاکلي وخت پر ځای نه کړل، نو دوی به خپله لار ورنه جلا کړي. په دغو شرطونو کې په قطر کې د ترکیې د یوې کوچنۍ پوځي اډې بندول، د الجزیرې د تلویزیون تړل، له ایران سره د روابطو د ساتې راټیټول او د تاوان ادا کول شامل دي. د الجزیرې تلویزیون د قطر د خارجه وزیر خالد بن محمد العطیه له قوله وویل چې دا شرطونه د عملي کولو او منلو وړ نه دي. قطر د خلیج یو کوچنی هیواد دی او د طبیعي ګاز او خامو تیلو غني زیرمې لري، خو د اخوان المسلمین، حماس او ځینو نور اسلامي سازمانونو د ملاتړ او له ترکیې او ایران سره د نږدې اړیکو ساتلو په وجه پرې سعودي عربستان او مصر په غوسه شوي دي. اسرائیل وایي چې د هوایي قواو جټ الوتکو د شنبې په ورځ په سوریه کې حمله کړې او وایي دا اقدام د ګولان په غرنۍ سیمه باندې د سوریې د خاورې نه د یوې حملې په ځواب کې وکړه او د سوریې د رژیم ټانکونه یې په نښه کړل. اسرائیلو د ګولان غرونه په 1980 میلادي کال یا 1944 لمریز کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ په شپږ ورځني جنگ کې نیولې او په خپله خاوره کې شامل کړې. دواړه هیوادونه د تخنیکي نقطه نظره اوس هم د جنگ په حالات کې دي. د چین حکومتي چارواکي وایي چې شنبه په ورځ د سینچوان په ولایت کې د باران په وجه 14 کسان مړه دي. داود سات خبرونه.
درنو اردوونکو خبرونه مو واوریدل او اوس د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان په مرکز کابل کې د کوچني اختر پر رسیدو سره پر واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته سوې ده. ډېر خلک بازار ته د خوراکي توکو او جامو اخیستلو لپاره راوتلي دي، خو د کابل ښاریان شکایت کوي چې د توکو بیې لوړې سوې دي. حکمت سرویش به په دې اکله د کابل څخه رپورټ راکړي.
په کابل ښار کې د کوچني اختر پر رسیدو سره د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته سوې. ان پر واټونو د اختر لپاره د خوراکي توکو نوي پلورنځي جوړ سوي. خلک اختر ته تیاری نیسي، وچې میوې او جامې رانیسي،
کالی دی او همدارنګه خپل بوټونه نور شیان چې موږ خپل دود لرو هغه ټول موږ اخیستي دي. موږ لپاره زموږ خپل ځان لپاره خپل نور کورنۍ ورونو او نور عام اتاله دوستانو لپاره موږ ډالۍ اخیستي دي. دې خاطر موږ ډیر خوشاله یو داسې ښه اختر دی موږ مګنمندې.
موږ خو فعلا راغلی یو د ځان لپاره هم خریداري کوو، زموږ د ماشومانو لپاره هم دغه کوو او د خپل فامیل لپاره دلته د زنانه مارکیټ ته راغلی چې څه شیان د خپل فامیل لپاره راونیسو.
که څه هم د پلورنځیو مخ ته زیات شمیر سودا اخیستونکي لیدل کیږي، خو د کابل دوکانداران وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله دا کال د کاروبار مزه نسته.
د نن اختر وضعیت خو ډیر خرابه ده. د بل اخترونو کې سودا ډیر خو بازارونه خو خلک په ډیر په خوشحالي حالتونو کې راغله سودا واخیسته. د خنن اختر کې سودا نشته او بازار نشته، ډیر حالت او وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خرابه ده.
بلخوا ډیری سودا اخیستونکي د توکو لګرانی شکایت کوي او وایي چې دولت او سوداګر باید د روژې او اختر په مناسبت د توکو بیې راټیټ کړي.
کله چې روژه شي یا د اختر مخه شي هر شی دوه چنده خپل نرخونه جګوي، نو په دې کې باید مسؤلین توجه وکړي، ځکه چې هر کس هر څوک وکولای شي چې د اختر لپاره میوه واخلي. مثال اخترای په خوشحالۍ تر کې، ځکه د اسلام له نظرم مونږ په کال کې دوه د خوشحالۍ ورځې لرو چې یو کوچنی اختر دی یو بل لوی اختر دی. دې ته باید ملي سوداګران او دولت پوره توجه ولري تر څو چې مثال دغه میوه نرخونه او نور خوراکي توکي په مناسبه بیه خلک وپلوري.
کابل شاریان وایي چې هر کال د اختر پر رسیدو د خوراکي او نورو توکو بیې لوړېږي، خو افغان دولت د بیو د کنټرول په برخه کې جدي اقدام نه کوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به نن په رسمي سفر امریکا ته راسي. هغه به د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. د امریکا ژغ خبریال پیټر هالن په خپل رپورت کې وایي چې دواړه مشران به کوشش وکړي چې د واشنگټن او د نیو ډیلی ترمنځ په سوداګریزو اړیکو مفصلې خبرې وکړي. پام وکړئ په دې اړه دې رپورت ته.
ظاهري نښې نښانې هیلي بښونکي دي. د هند صدر اعظم مودی له سفر نه یو څو ورځې مخکې د هند یوې سیمې اوسیدونکو خپل کلی د ټرمپ په نوم ونوماوه. د هندي ملت پالو یوې ډلې د جون په 14مه د ښاغلي ټرمپ د زیږیدنې ورځ ولمانځله. په تاریخي لحاظ د هند او امریکا روابط د دواړو هیوادونو د مشرانو پر شخصي روابطو څرخېدلي دي او باور کېږي چې ښاغلی مودی او ښاغلی ټرمپ ښه شخصي روابط ټینګ کړي، ځکه چې دواړه له ټولنیزو رسنیو سره علاقه لري او د کارونو پر رامنځته کولو تمرکز کوي.
They are professional deal makers.
دوی دواړه مسلکی معاملې کوونکې دي. یوې د خصوصي سکتور سابقه لري او بلې د ګوند او د هند حکومت د بیلابیلو مقامونو استازیتوب کوي. خو دوی پوهیږي چې څنګه خپل کار وکړي او څنګه یو معاملې وکړي. هغوی پوهیږي چې څنګه یو خبره وکړي.
د سوداګرۍ موضوعات کول شي په خبرو کې ستونزې رامنځته کړي. ښاغلی ټرمپ هند د هغه هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې پالیسۍ ته باید لسره کتنه وشي، ځکه چې امریکا ته اضافي محصولات صادروي. ښاغلی ټرمپ همداراز امر کړی دی چې د 1B د ویزو قوانین لسره وکتل شي. دا کولی شي د هند معلوماتي ټکنالوژي پر صنعت اغیزه وکړي. د امریکا شرکتونه له ښاغلی ټرمپ نه غواړي چې پر هند د فشار لپاره لا سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې د هند پخوانیو مشرانو لتم سره سم کار نه دی کړی. د تولیدونکو د ملي ټولنې لینډا ډیمسي دا موضوع د سکایپ له لارې داسې تشریح کوي.
مونږ د تولیدونکو په توګه له اوږدې مودې راهیسې له هند سره د لا ښو رابطو په لټه کې یو، خو له بده مرغه یو شمېر خنډونه موجود دي او یو شمېر نورې د رامنځته کېدلو په حال کې دي.
د امریکا او هند د تیرو سرمشریزو برعکس په دغه غونډه کې د سترو معاملو تمه نه کیږي، که څه هم هند د څو میلیونو ډالرو په ارزښت د امریکا د ډرونونو د پیرلو هڅه کوي. کارپوهان وایي چې د ښاغلي ټرمپ او مودي لومړی لیدنه به په راتلونکو کلونو کې د واشنگټن او نوی ډیلی د روابطو د یو سم مسیر د ټاکلو لپاره زمینه برابره کړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د خوست او پکتیکا والیان وای چې د اخته د منځلو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیولې دي. په همدې حال کې د خلکو غوښتنه ده هم ده چې د اختر مراسم د سولې او د امن په فضا کې پر ځای شي. زموږ خبريال ابراهیم رحیمی په دې اړه د راپورټ راکوي.
دا د خوستار مرکزی برخه ده چیرته چې د اختر پر نږدې کې دوه سره د خلکو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. د ښار په دې ځای کې د اختر په لومړنۍ خوراکي توکو سربیره د سینګار توکي هم ترلاسه کیدای شي. نورزمین خان د ولایت ویلرې پرتې سیمې اوسیدونکی دی. دای خوست ښار ته د اختر لپاره په سودا اخیستلو پسې راغلی. هغه لګیا و د ځان او خپل کورنۍ لپاره یې شیان رانیول.
د ځون په باره کې خپل حیات یې هم ځون ته مې حق کولې جوړا ګنډلې ده، نورو ته مې ګنډلې ده، ځون ته مې ګنډلې ده. د کور دی پوره دا موټی دا سوغات دا وخولم، ځون دی پوره کترا شوه، چپل بوټ شولو، بنیل شولو، خپله پکول شولو.
افغانان د اختر لپاره داسې محل تیاری نیسي چې د سګنۍ رژیم مبارک میاشت د خوست په خونړي برید سره پیل او د یو شمېر نورو خونړۍ بریدونو سره د هلمند د لښکرګاه په خونړي برید سره پای ته ورسېده. په ټولیز ډول د عامو افغانانو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ولري، بلکې هیله څرګندوي چې د تل لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي.
زانه کولی خان اکمل د تنای د ګربسر اوسیدونکو بيخي اندازې نه زیات مرګ زخمیان ځانمرګ خلوص شول. افغانیون نه د هیله لرم چې رودشي افغانیون د ټول یو لوس شي ورونه دي شي. مقصد د سولې اختر ده وکي.
په همدې حال کې د خوست والی حکم خان حبيبي په دغه ولایت کې د ورنکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امنیتي تدابیرو پر سختي دوه ټینګار کوي.
د خوست درون ولستا داډ ورکوم چې ان شاء الله په دغه برخه کې جدی امنیتی تدابیری پلان جوړ سوی او دغه پلان تر لاس لاندې ده. ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله د تیر بشان یو ځل بیا هم اختر د خوښۍ او صمیمیت په فضا کې ولمانځي بدون له هر نوع تشویش نه.
په ورته وخت کې د پکتیکا ولی محمد الیاس وادت هم خلکو ته په خپلو خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د نامنې لکومې اندېښنې پرته په خپلو سیمو کې د اختر مراسم پر ځای کړي.
د پکتیکا ولایتي ادارې ستاسو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو پوره امنیت نیولې، ستاسو ساتنه کوي، ستاسو د مقدسو ځایونو ساتنه کوي، ستاسو د تفریحي ځایونو ساتنه کوي، ستاسو لارې کنټرولوي. نو ټولو پکتیکوالو ته ډاډ ورکوو په ډاډمنه فضا کې خپل عبادات ترسره کړي، خپلې لوبې ترسره کړي په ډاډمنه فضا کې او دوی تفریح وکړي.
اختر د وحدت او ورورولۍ ورځ ده، هغه ورځ چې ټوله اسلامي نړۍ پکې د یووالي احساس کوي. د افغانانو هیله دا ده چې دا ورځ په هیواد کې د سولې او ثبات پیلامه واوسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پرون په کابل کې د هلمند ولایت یو شمیر مدني فعالانو په دغه ولایت کې د پنځشنبه د ورځې د ورستي برید په تړاو له حکومت څخه وغوښتل چې دغه پیښه دی په جدي توګه وڅېړي. دغه مدني فعالانو وویل که حکومت یې غوښتنې ونه مني دوی به پراخ مدني حرکتونه وکړي. پام وکړئ، په دې اکله د کابل څخه زموږ د خبریالي لیمې نیازي رپورټ ده.
په هلمند ولایت کې کابل بانک مخې ته د پنځشنبې ورځې خونړی برید وروسته د دغه ولایت یو شمېر مدني فعالان کابل کې په دې موخه راغونډ شوي وو چې حکومت د ژر تر ژره دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د هلمند ولایت ځوانانو او مدني ټولنې په استازیتوب هغه محمد قریشي وویل چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته چاودنه د ځایي امنیتي چارواکو د ناغېړې له امله ترسره شوه. ښاغلي قریشي وویل
دا خونړۍ پیښه د ځایي چارواکو خصوصا د امنیتي چارواکو د ناغېړۍ یو دلیل او سبب و چې په نظامي شورا کې په ډیر څرګند ټکو سره دا پریکړه شوې و چې نوی کابل بانک چې څنګه به د ښار ترڅنډه د سیند ترڅنډه د ولایت مقام سره په 200 متر کې او د ملي امنیت ریاست سره په 1 کیلومتر کې پروت وي، دلته به یوازې ملکی وګړي ورځي او نظامی وګړي به ټول په خپل اړوند ادارو خصوصا امنیه قمندانه یا د ملي اردو په کلی اردو کې ماشات اخلي. لډیره به د مرغ چې د ځایي امنیتي ځواکونو د ناغېړي او د دوی د ملامتۍ په اساس باندې دوی بیا هم اجازه ورکړې و چې نظامی کسان هلته ولاړ سي خپل ماشات واخلي.
ښاغلي قریشي زیاته کړه چې مرکزي حکومت باید د دې پیښې د لا جدي څېړلو په موخه هلمند ولایت ته یو پلاوی ولیږي. د هلمند اوسیدونکو مدني فعال حکمت الله حکمت وایي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه ولایت په امنیت او سوکالۍ کې پاتې راغلي دي.
که چیرې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت غواړي چې د افغانستان ډېرې لوی ملي پروژې لکه تاپي لکه د چاربهار د بندر څخه استفاده، که غواړي چې افغانستان د تاریاکو پر ځای باندې د غنمو د وریجو خاوند شي، په هلمند کې باید د هلمند د خلکو په مشوره، د هلمند د خلکو په ګډون، د مدني ټولنو په مشوره باندې خپل ستراتیژیک سیاسي پالیسي د سره څخه بیا غور باندې وکوي، هلمندیانو څخه دې پوښتنه وکوي چې هلمندیان څه غواړي.
بل لور ته د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینه پال امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د هلمند ولایت وروستۍ پیښې په تړاو ولسمشر د دغه ولایت چارواکو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. د هلمند ولایت مدني فعالان په داسې حال کې حکومت څخه دا غوښتنې لري چې هلمند ولایت کې د پنځشنبې ورځې د کابل بانک مخته د موټر بم په چاودنه کې 40 مړه او 60 تنه ټپیان شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د غاښونو د درملنې او د غاښونو د عملي درملنې ترمنځ یو توپیر موجود دی. اوس تر روزنې لاندې د غاښونو ډاکټران د یوې نوې ټکنالوژۍ د لارې مجازي نړۍ له حقیقي نړۍ سره یو ځای کوي. د امریکا ژغ خبریال کوین انکس په دې اکله مشته یو راپورټ راستولی دی.
ناروغ شکایت نه کوي، دا هغه څه دي چې د غاښونو زده کوونکي د مجاز او حقیقت په نړۍ کې په اړه کار کوي. د غاښونو د روزنې سر د دې ګډې پروسې یوه برخه تشکیلوي. دا ډیر د کتلو وړ نه دی او له مجازي عینکو پرته خو هیڅ په زړه پورې نه دی، خو کله چې موږ د دغه سختګي سر د پاسه مجازي حقیقت ګورو نو یو نوی پروسه رامنځته کیږي او ناڅاپه یو نوی خوله او یو نوی کس ګورو.
زه هیله لرم چې دغه ټکنالوژي به لا زیات تصویري معلومات برابر کړي او له زده کوونکو سره به مرسته وکړي چې د عملیاتو په وخت کې د لا زیات احتیاط نه کار واخلي.
د دې ټکنالوژي جوړونکي هیله لري چې دغه روزنیز پروګرام به د غاښونو له ډاکټرانو سره مرسته وکړي.
په عمومي ډول موږ د ایکسرې له لارې هغه ځای ټاکو چې درملنې ته اړتیا لري او بیا دغه معلومات له شیانو سره مقایسه کوو چې موږ یې په مریض کې وینو. دا یوه داسې پروسه ده چې تجربې، بصیرت او ښې پوهې ته اړتیا لري، خو د دې ټکنالوژۍ ګټه دا ده چې هر څوک کولی شي یو شان معلومات وګوري.
د دې ټکنالوژۍ جوړونکي همداراز وایي چې دا لومړی ځل دی چې مجازي حقیقت د پوهېدو وړ دی. دا مورټا شرکت وایي تمل لري چې په دوه کلونو کې دغه ټکنالوژي د پوهنتونونو او روغتونونو لپاره تیار کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بشری کون لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر د اسلامي دولت د ډلې لخوا د النوري تاریخي جماعت وی جوړول غندلې دي او دا یو جنگي جنایت یاد کړ او ویلي دي چې دا به د عراق د موصل په شار کې د جنگ یو داغ پاتې وي. خبریالی لیزا شلاین په دې اکله د ژنیو نه دا راپورټ رالېږلې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د چهارشنبې په ورځ لرغونی یادګار تباه کړل شو چې دا د عام قتل په لیست کې چې د اسلامي دولت ډله مرتکب شوې ده او وروستۍ نښه ده. دغه ډله په عراق او سوریه کې د کلیساګانو، جوماتونو او قبرونو په شمول د پراخه مذهبي مرکزونو د تباه کېدو مسؤوله ده. د بشری حقوقو نطاقه راوینا شمدسانی په ارادي توګه د النوري جومات وجاړېدل د عراقیانو او نړۍ په کلتوري او مذهبي میراث باندې یوه حمله ګڼي. شمدسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
International humanitarian law clearly prohibits such attacks, and perpetrators who target these objects while being aware of their religious and historical character may be held accountable for war crimes, as in the groundbreaking Timbuktu case at the International Criminal Court.
بین المللي بشری قانون په څرګند توګه دا رنګ حمله منی کوي او مرتکبینو سره چې دغه یادګارونه خپل هدف ګرځوي په داسې حال کې چې د خپلو مذهبي او تاریخي خصوصیتونو خبر دي، ښایي چې د جنگ د جنایتونو حساب کتاب ورسره وشي او د تیمبوکتو قضیه په بین المللي جنایي محکمه کې اوس هم پرته ده. اسلام پالو یاغانو د 2012 کال د جولای په میاشت کې د القاعده سره یو ځای د مالی په تیمبوکتو کې د 15مې پیړۍ جماعت تباک. شمدسانی امریکا غږ ته وویل داسې فکر کېږي چې داعش دغه جماعت له دې کبله ویجاړ کړ چې د عراقي قواو د پرمختګ مخه ونیسي. شمدسانی بیا وایي
This has been one of the tactics that ISIL has been using. As you know, they use human shields. They've also deliberately set fire to oil fields, to factories, to a whole host of civilian objects to prevent the approach of Iraqi security forces. And from what I understand from colleagues on the ground, they appear to be getting increasingly desperate.
دا یو له تاکتیکونو ده چې د اسلامي دولت ډله ورنه کار اخلي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دوی له بشري سپر نه هم کار اخلي. دوی په ارادي توګه د تیلو څاګانو او فابریکو او ټولو ملکی مرکزونو ته ور اچوي چې د عراق د امنیتي قواو د پرمختګ مخه ونیسي. او په سیمه کې له دوستانو نه چې ما څه یاد کړل، هغه دا دی چې دوی مخ په زیاتېدونکو توګه ناامیده کېږي په داسې حال کې چې د عراق امنیتي قواوې دوی ته ورنږدې کېږي، ځکه نو د دوی تاریخي مخ په زیاتېدونکو توګه بې رحمه کېږي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې داعش د ختیځ موصل په زاړه ښار کې تقریبا 300 کسان برمته کړي دي په داسې حال کې چې عراقي قواوو خپل نظامي عملیات زیات کړي دي چې دغه خار بیرته ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د افغانستان پاکله د امریکا ستراتیژي چې اوس غور پر روان دی چې دا به هم پکې شامل وي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو د تراګرو لمړاتړه لاس واخلي. د امریکا په نوي ستراتیژي کې به پر پاکستان څه ډول فشارونه شامل وي دا او نور پښتنې د پاکستانی لیکوال او سیاسي مبصر محمد تکی د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې ځواب کړی دی.
په پاکستان به د امریکا په نوې ستراتیژي کې ساس په نظر څه ډول فشارونه شامل دي؟
د امریکایي نوې ستراتیژي کې ابتدایي خدا خبره به وي چې پاکستان د طالبانو او د حقانی شبکې د پښپنایي نه لاس واخلي او د غیر پر خلاف کاروایی وکړي. کدا ونه شو نو بیا زما د خیال دی چې د پاکستان سره چې کوم مالی او اسبابي کومکونه امریکا کوي، بالخصوص د پاکستان ځواکونو سره، هغې کې به کمی براولي، پیمنټس به کم کوي یا بندی، او بیا باقاعده بندیزونو خبره شوې ده. او بیا دریم چپې کې غالبا چې پاکستان باندې د ریاست په توګه بندیزونه لګول، دغه خبر هم شوی ده. کم از کم داخلي توګه باندې امریکا کې دا خبره شوې ده په تھنک ټینکس کې هم او پالیسی سازو کې.
که احتمالا په فشارونه کې غیر ناتو متحد د رتبې نه یا د ملګرتوب نه د پاکستان استل شاملې، نو آیا په سیمه کې داسې هیواد شته چې پاکستان د امریکا بدیل وګڼي؟
یقینا د پاکستان د تیرو لسو کالو پالیسی خو داسې ده چې پاکستان بالکل د چین طرف ته اوړېدلی دی او چین هم پاکستان سره داسې کومک کوي چې د امریکا د بدل په توګه چین راپورته شوی دی. نو زما خیال دی چې هغه الائنمنټ خو په خپل ځای باندې دی. خو بهرحال پاکستان امریکا باندې اوس هم بلاشه انحصار لري او میجر نان نیټو الای په توګه امریکې نه بلاشه فواید اخیستي دي او هغه اقتصادي مداربې او سازمانونه چې د امریکا په وینا کې دي، انټرنیشنل مانیټری فنډ دی، ورلد بینک دی، دا نور نور ګروپونه، هغه پاکستان ته بار بار کومکونه ورکړي دي. نو صرف دا د فوجي ساز او سامان خبره به نه وي، فساد طرف ته به خبره لاړ شي. زما داسې پام دی چې چین غالباً دې شی ته به مکمل توګه باندې به تیار نه وي چې هغه کمی پوره کړي. بهرحال یقینا چې پاکستان سره دا بل آپشن شته.
بله، د امریکا نوې ادارې د پاکستان نه په بار بار غوښتي چې د ترهګرو خلاف د خپل اقدامات په اړه معلومات ورکړي، خو د پاکستان دولت تر اوسه پورې دا معلومات نه دي ورکړي. ولې پاکستان دولت تر اوسه امریکا ته د ترهګرو خلاف د اقداماتو معلومات نه دي ورکړي او یا نه غواړي چې ورکړي؟
پاکستان دولت خو یو دوه مخیزه پالیسي چالو کړې ده، امریکا په حق له او طالبان په حق له. دا خو 2001 راسه دا پالیسی دا او دغه څه بدلون ما خو نه کته. او امریکا هم داسې بالکل داسې معصوم خو نه دی چې هغه ته معلوم نه دی چې پاکستان ته دا نه دی معلوم چې طالبان چرته دی او حقانیان چرته دی. مثال به درکم چې 2015 کې مری خار کې د پاکستان کې مذاکرات وشو، پاکستان استخباراتي ادارو خلکو راوستي وغه میټینګ ته. نو امریکا ته دا اندازه خو یقینا شته چې دوی ته معلوم دی. نو اوس چې پاکستان دوی له معلومات نه ورکوي، هغه په حق له امریکا څه کړي دي؟ زما په خیال امریکا ډېر څه کولی شي خو نه دی کړی. اوسه پورې پاکستان باندې هغه څه فشار نه دی راوستي. پاکستان ولې دا کوي؟ پاکستان ته پته ده چې پاکستان کین ګیټ اوی ود دس. هغه دا کار کولی هم شي. امریکا بیا هم پاکستان ته سداسې خاص شی نه دی ویلی تر اوسه پورې پاکستان باندې، حالانکه ملا اختر منصور په پاکستان کې وجه لري. خو بیا هم پاکستان باندې داسې فشار نه دی راوستي چې کوم پکار دی پایت چې راولي. امریکا افغانستان کې یو ستر ذمواري لري او هغه ذمواري صرف د امریکایي عسکرو د امریکایي ځواکونو تحفظ نه دی، خو د افغانانو او د افغان ریاست د دفاع ذمواري هم ډېر په امریکا باندې جوړیږي.
بله، تر ټولو سخت فشار به د امریکا سي چې پاکستان دې ته مجبوره کی تر څو د تروریزم لملاتړ لاس واخلي.
زما د څه خیال دی چې ابتدایي خو یو خو څنګه چې تاسو وویل میجر نان نیټو الای سټیټس چې کوم دی هغه ختمول پکار دی، چې دا د غیر نیټو انډیوالي ده دغه ختمول پکار دی. بیا پاکستان ملټری باندې بندیزونه لګول پکار دي، او نه صرف دا چې پاکستان ملټری باندې اقتصادي او سازماني داسې کومک بندیز، بلکې دا غي انټرنیشنل سفرونو باندې پابندي، دا غي فیملیز باندې پابندي لګول پکار دي. دا خو یو ستر مسله ده. داسې یو سازمان چې په سیمه کې او په نړیواله سطح باندې د ترګرې پښتیبانی کوي، هغه باندې خو کلک بندیزونه لګول پکار دي. هغه وخت چې کوم وخت بندیزونه پاکستان باندې امریکا لګولې مو، هغه یو طرف ته بندیزو لګو، بل طرف ته مخاړولو ورته وی چې دا آی ایم ایف نه والا او ورلد بینک نه والا ورته وایو. نو زما خیال دی چې دا امریکا هم یو دومخیز پالیسی چلولو ده، باید چې امریکا هم دینه لاس واخلي.
د امریکا د نوي حکومت د جوړېدو نه شپږ میاشتې تیریږي، خو د ستراتیژۍ د ځان له امله تر اوسه په افغانستان کې د امریکا ماموریت ناڅرګند برخلیک سره مخ دی، چې البته په دې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار هم شامل دی چې د ترهګرو د ملاتړ نه لاس واخلي. ولې ستراتیژي دومره وځنډېده؟ د افغانستان جګړه پیچلې شوې که امریکا غواړي دا ځل په خپل ماموریت کې د ډېر دقت نه کار واخلي؟
وګت جنگ دی، شپږ کال وشو تقریبا، د خو ماشومان لوی شو، ځوانان بوډاګان شو په دې جګړه کې. ګوري دا د امریکایي پالیسی کې مشن ډیفاین کول، ری ډیفاین کول، دغه چې الته د امریکا مرام څه دی او د افغانانو مرام څه دی، هغه بالکل معرفي کول په دې پالیسی کې پکار دي چې خلکو ته هم پته ولګي او دشمن ته هم پته ولګي چې بای طالبان دشمن دی، او کم خلک چې د طالبان په شا ولاړ دي هغه هم د امریکایي مفاد دشمن دي، د افغانانو مفاد دشمن دي. تر سوچ دا شی په پالیسی کې معرف کړی شي نه وي، ما خل چې هغه پالیسی به بیکار وي.
مانه نه تاکي سپ.
السلام علیکم.
ترنو وردون کوز مخ پرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. د دری برخی همکاران به خپل خبرونه په لږ وخت کې تاسو ته پیل کړي. تاسو مشر وسی.